درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د روان خبرونې ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو په لړ کې راپورونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. راپورونه وایي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان د طالبانو له قومندانانو سره تبادله شوي نه دي. د افغانستان او ویست انډیز د شلو وره سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه نن پیل شي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د خبرونو تفصیل. رویټرز خبری آژانس د دوو سرچینو په قول وایي چې انس حقانی او دوه نور طالب قومندانان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو بهرنیو استادانو سره تبادله شوي نه دي. د خبری آژانس ته نن پنجشنبه یو ډیپلومات او یو افغان چارواکي ویلي چې له ټاکل شوي پلان سره سم طالب بندیان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو برمته شویو استادانو سره چې یو استرالیایي او بل امریکایي دی تبادله شوي نه دي. ډیپلومات چې د نوم د نه افشا کېدو په شرط خبرې کولی، په دې اړه چې تبادله ولې له مخکیني پلان سره سمه نه ده شوې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په واشنګټن کې د افغانستان سفارت هم تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت یو ویندوی وویل هیله لري چې طالبان به ژر تر ژره برمته استادان خوشی کړي. وسلوالو طالبانو دا دوه استادان چې یو کیفن کینګ امریکایی او بل تیموتی ویکس نومیشي، په 2014 میلادي کال په کابل کې د امریکایي پوهنتون له خولې تختول شوي وو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بنن پنځشنبه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنی پایلې باید نن اعلان شوي وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی دی. دا دوهم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون داسې پریکړه کوي. د کمیسون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی پرون رسنیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسئلو له امله دا کار له ټاکلي مهالویش سره سم نشي کولی. د ولسمشر انتخابات د میزان په شپږمه وشول. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا له امله د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکه اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او ازادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅه کوي. د دې ادارې پر وی پاڼه لیکل شوی ازادي رادیو ته د ډیوید بورګ جایزه ورکول کیږي، ځکه سره له دې چې د 2013 میلادي کال د اپریل په 10مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې ژورنالیستان ووژل شول، له ستړیا پرته د بی طرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی دی. تیر کال په کابل که په دو پرلپسی انتحاری حملو که ده آزادی رادیو خبریالان سباون کاکر، عبادلا هنانزای او محرم دورانی په دو حملو که ووشل شول. د ډیوید بورګ جایزه هر کال ژورنالیستانو ته د جرأت، خپلواکۍ او مسلکي فعالیت لپاره ورکول کیږي. دا جایزه سږ کال د امریکا شخ د کوردی برخي خبريال فهیم عمر، د کیوبا لپاره د امریکا د خبرونو خبريال جو کاردونا، د ازادي آسیا رادیو د ایغوري برخي خبرونو او د منځنۍ ختیځ نشریاتي شبکې ته هم ورکړل شو. ډیوید بورګ له 1995 تر 1998 د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا فدرالي ادارې مشر و، او د هغه د خوره خدمت د ستاینې لپاره هر کال د هغه په نوم د جایزه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شلو وره سیالیو لړۍ پیل کړي. افغانستان او ویست انډیز د نومبر په شپږمه د یو ورځنیو مسابقو لړۍ پیل کړه چې درې واړه مسابقې د ویست انډیز ټیم وګټلې. د افغانستان او ویست انډیز د ټیمونو ترمنځ له درو شلو ورځو مسابقو سربیره ټاکل شوی دی چې دواړه ټیمونه یو ټیسټ لوبه هم وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت مخالف او اعتراض کوونکو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د پلازمین اسلام آباد په لوی لار کې د دوه اونیو اعتراضي پلتۍ پای ته رسوي خو د هیواد نورې لارې بندوي. دا اعتراضونه د ازادۍ د مارش په نوم د اکتوبر له 28مې څخه د کراچۍ له جنوبي ښاره د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په لارښوونه پیل شول. دوی د صدر اعظم عمران خان حکومت په انتخاباتو کې په درغلۍ او د هیواد اقتصاد په خرابولو تورنوي، خو حکومت د دوی تورونه ردوي. پرون مولانا فضل الرحمن خپلو پلویانو ته وویل چې خپلو کورونو ته لاړ شي او بی پلان پیل کړي. ټاکل شوی دی چې اعتراض کوونکي د پاکستان په لویو لارو کې پلتۍ ووهي او د تګ راتګ مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. په وروستیو کلونو کې د دواړو اړیکې ترنګلي شوې دي، خو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون د رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل په دې کتنه کې به پر دو مهمو مسئلو چې د واشنگټن او انقری اړیکې کړکیچنی کړي دي بحث وشي، چې یوې د سوریې په شمال کې د کوردانو پر سیمو د ترک ځواکونو حمله او بلې له روسیې د دفاعي سیستمونو اخیستل دي. ترکیه د روان کال په دوبی کې د روسیې S-400 توغندوی دفاعي سیستم ترلاسه کړ. واشنگټن له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې د توغندو ضد دفاعي سیستم له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګي چې د ناټو غړي هیوادونه یې لري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې دیموکراتو او جمهوریپالو غړیو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استازو جرګې د ډکې خونې په وړاندې پیل شوه. د استازو جرګې په غونډه کې د نړیوالو رسنیو کمرې هم حاضرې وې. د ولسمشر د استیزا پر امکان په بحث کې د دیموکراتانو او جمهوریپالو په دریځونو کې د زمکی او اسمان اختلاف و. او د سلواکیا په لویدیز کې د یوې باروړونکې لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې 14 تنه وژل شوي او شل نور ژوبل دي. په سلواکیا کې د اور وژنې ادارې ویان دي کاترینا کریزانو وویلي چې دا پېښه پرون د دې هیواد د پلازمینې براتسلاوا ختیځ لور ته شوې ده. هغې د سلواکیا راډیو سلووینسکا ته ویلي په دې پېښه کې د 14 کسانو د وژل کېدو او د شلو د ژوبلېدو معلومات ورسېدلي، خو ممکن د قربانیانو شمیر تر دې ډیر وي. د پېښې علت او د قربانیانو هویت نه دی څرګند شوی. زمو شخله آزادی رادیو اوره. د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې موسیقي پروګرام لرو. خو مخې تر دی د افغانستان ولسمشر پرون ماښام د کابل د امنیتي وضعیت په اړه لخپلو جګپورو امنیتي چارواکو سره خبري وکړه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلانو د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره خپل پلانونو معلومات ورکړل. په خبر پانه کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو لیکل شوی چې ولسمشر غنی د دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلانو ته په دیاړه لارښوونې کړې دي. په کابل کې پرونی حمله د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناټو تړون غندلې ده. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي یو شمېر زده کوونکي پکې ووژل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون پر ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلي چې پر ملکي خلکو حمله باید همدا اوس بندې سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9:30 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووژل او 6 تنه زخمیان سول. د حمله لامل په ووژل سوو کې زیات هغه کوچنیان دي چې سهار مکتب ته تلل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما ویلي چې په داسې ګرمېشته سیمه کې حمله چې د شوتو او کوچنیانو په ګډون ملکی خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناټو تړون ملکی استازي نیکولاس کی پر ټوټر په دې اړه په پیغام کې لیکلي چې دوی د ملکی وګړو وژل او زخمی کېدل غندي. نیکولاس کی لیکلي افغانان سول غواړي او تروریستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناټو تړون پر خپل تعهد کلک ولار دی او د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي څو هغوی وکولای سي چې د افغانستان له ملکی خلکو ښه دفاع وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د حملې هدف د ګردا ورد په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګردا ورد خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرني کارکوونکي هم زخمیان شوي دي. لارګه په دې اړه په خبره سوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې داسې بشري ضد جنایت د ترورستانو کار دی خو سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله لیکل شوي چې د افغانستان د خلکو دښمنان داسې حمله کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ ویل چې په کور او د نړیوال ټورنی لاستازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشی کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ، یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی و. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر کړه سخت انتقاد وکړ. دا قانی شبکه تر دې مخکې په کابل او شمیر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنه و، خو په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 12مه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې د دوبی په دریو میاشتو جولای، اګست، سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت پرتله 23% زیات شوی ول. د یونامه د بشري حقوقو د برخې مشري د اکتوبر په 12مه اسوسییټډ پرسته په مرکه کې وویل چې دا روان میلادي د کال پورستیو نه همیاشتو کې تر 3000 زیات ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوی او زخمیان شوی ول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګ ته ورکړه. د خپلواکه اداره په نړۍ کې د ولسواکۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅه کوي. د ډیوډ بورګ د جایزې د اهمیت په اړه مې د آزادۍ رادیو له ډایرکټر قادر حبیب سره مرکه کړې ده. د پپایل کې وویل
بله، ډیوډ بورګ جایزه د لوی لاسته راوړنو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا هغه رادیوګانو ته ورکول کیږي چې یو لوی لاسته راوړنه لري، څنګه چې ما مخکې وویل. او آزادی رادیو هم سږ کال وشو کولی چې د دغه جایزه مستحق وګڼل شي، ځکه چې آزادی رادیو د ټولو ستونزو او چیلنجونو، امنیتي مشکلاتو او نورو ستونزو ترڅنګ توانېدل چې د خپل اوریدونکو ته په مختلف برخو کې په وخت دقیق متوازن خبرونه او راپورونه وړاندې کړي. څنګه چې ما وویل چې دا جایزه آزادۍ رادیو ته په سختو شرایطو کې د کار لپاره په حرفه‌ای او مسلکي توګه د کار لپاره ورکول شوې ده او سختو امنیتي ستونزو تر سیوري لاندې د آزادۍ رادیو خبریالان په مسلکي توګه د بی‌طرفانه او دقیق او متوازن د خبرونو د رسولو او راپورونو ورکولو کې خپل دنده ترسره کړې ده. موږ تیر کال د اپریل په میاشت کې خپل درې ځوان او زلوال همکاران هم لاسه ورکړ په یو انتحاري حمله کې. عباد الله حنانزی، تباون کاکر او محرم دورانی دا زموږ لپاره یو ډېر لوی ضایع و، خو کسه هم موږ د خپل ډېر ګران او زړور خبریالانو لاسته ورکړو، خو بیا هم د ازادۍ راډیو نورو خبریالانو په افغانستان کې نننه په کابل کې یا په ولایتونو کې خپل کار ته هماغه تعهد چې درلود، هماغه شوق چې درلود، از دې ته دوام ورکړو خپل کار ته.
آیا تر دې مخکې هم آزادی رادیو دا ډول کومه جایزه ګټلې وه؟ او دا جایزه یوازې آزادی رادیو ته ورکړل شوې ده او که نورو کسانو ته هم ورکړل شوې یا نورو رسنیو ته؟
بله، او په تیر کلونو کې فکر کوم دوه ځله مخکې دې نه مخکې هم آزادی رادیو په تیرو 13 کلونو کې د دې جایزې مستحق ګڼل شوې، او دغه جایزه